دوستانو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د عاشورا په مناسبت ریپورتونه او مطالب لرو، همدارنګه د ازادۍ راډیوي مجلام در تخبرو. خو پیل خبرونو کو مرزی احمد زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې هم د سو مهمو خبرنو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان ځواکونو د سنبالولو هڅې ګړندۍ ساتي. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوي ته دنده سپارلې سو د کندهار د مرستیال ولی عبدالقدیم پاتیال د وژنې موضوع وسیړي. او د پاکستان او هندوستان صدراعظمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي ښارګوټي کې ځان وژونکی برید غندلی دی. پورا خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان ځواکونو د سنبالولو هڅې هم ګړندۍ ساتي. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې خبرې کولې، سوله د افغانانو اړتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني هم د سولې ټینګښت اجباري بللی او له مخالفینو یې غوښتي چې له حکومت سره خپلې ستونزې له سیاسي لارې هوارې کړي. د هېواد په ګوټ ګوټ کې د عاشورا په مناسبت مراسم جوړ شوی دي. د افغانستان د جمهور ریاست دوی مرستیال سرور دانش لوټول هغو خلکو وغوښتل چې په دې ورځ خپلې وینې تویوي. د افغانستان د جمهور ریاست دوی مرستیال سرور دانش لوټول هغو خلکو چې په دې ورځ خپلې وینې تویوي وغوښتل چې د وینې بانکونو ته ورشي او ناروغانو ته وینې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوي ته دنده سپارلې سو د کندهار د مرستیال ولی عبدالقدیم پتیال د وژنې موضوع وسیړي. د جمهور ریاست لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو مشر جنرال سالم احساس کوي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر دغه حمله د هیواد د دښمنانو کار بللی او ویلي دي چې عاملین باید د قانون منګلو ته وسپارل شي. پتیال پرون ماښام د کندهار ولایت په پوهنتون کې د نامعلوم وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شو. او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د عاشورا ورځې د لمانځلو لپاره 25,000 سرتیري د امنیت تامین لپاره په دندو ګمارلي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټولو هیوادوالو ته د امنیت لپاره ډاډ ورکړ.
بیش از 25,000 پولیس نیروهای امنیتی
دا شورا د ورځې د امنیتی د دبیر لپاره له 25,000 څخه زیات امنیتی ځواکونه چې پکې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت منصبین شامل دي دنده ورکول شوې چې د دغه ورځې امنیت ونیسي،
تدابیر اعمال میکنن و توقع داره میکنن.
ټاکل شوی چې د عاشورا ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې به ولسمشر محمد اشرف غني او نور لوړپوړي چارواکي خبرې وکړي. نن د عاشورا ورځ دغه ورځ د محرم د میاشتې له 10 سره برابره ده. د نړۍ ټول مسلمانان د ویر او دعا په مراسمو کې ګډون کوي. د پاکستان او هندوستان صدراعظمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي ښارګوټي کې ځان وژونکی برید غندلی دی. روسي راپورونه وایي چې دغلته پرون د تلاشۍ پوستې ته نږدې یو ځان وژونکي 14,550 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د مشتق په نوم د پاکستاني پولیسو یو چارواکي ویلي 14 لاهور ښار ته نږدې سیرمه په دې سرحدي سیمه کې داسې مهال وشوه چې سلګونه خلک د پوځي پړید له نندارې څخه ستنیدو په حال کې وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې برید ژوره خوشینی خودلې ده. د نوموړي هندي سیال نریندر مودي هم دا ټکان ورکوونکی او رانوونکی برید بللی دی. د مشال راډیو د راپورونو له مخې د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په شمول د طالبانو څو ډلو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د عاشورا په مناسبت پر اقلیت شیعه مسلمانانو د بریدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي ترتیبات سخت شوي دي. اروپایي ټولنه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات د سولې په وړاندې خنډونه بولي او بروکسل په رسمیت نه پیژني. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی په ډونیسک او لوهانسک ښارونو کې دا انتخابات غیر قانوني وبلل، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اوکراین د جنوب ختیځ خلکو ارادې ته درناوی لري. له دې مخکې ولسمشر پیترو پوروشینکو له که غوښتي وو چې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا ترسره شوي لانجمن انتخابات وغندي. پوروشینکو په یو بیان کې چې پرون پر انټرنټ خپور شو دا رایې بې ګټې بللي او ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې پروني انتخابات د ټانګونو او ماشینګنو تر سیوري لاندې ترسره شوي دي. دا زیاتوي روسیه چې د منسک موافقه لاسلیک کړې ده باید د انتخابات په رسمیت ونه پیژني. تر دې مخکې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د اوکراین په ختیځ کې انتخابات نامشروع بللي وو. د کاناډا د دفاع وزیر وایي کاناډایي جنگي جیټ الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې خلاف لومړني هوایي بریدونه کړي. کاناډا تیره میاشت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوه. د یکشمې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې د دې هېواد د دفاع وزیر راب ویلي دوه کاناډایي جیټ الوتکو د عراق د فلوجي ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اهداف بمبار کړي دي. د کاناډا محافظه کار حکومت اعلان وکړ چې د دې هېواد جنگي جیټ الوتکې د امریکا په مشرۍ په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې خلاف عملیاتو کې تر شپږو میاشتو پورې برخه واخلي. او د بنگلادیش سترې محکمې د یو اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد القمار زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتو په جرم ورکړل شوې چې څلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال نوموړی پرې تورن دی. نوموړی تیر کال د جنگي جنایتو د یوې ځانګړې محکمې لخوا د 1971 میلادي کال د جګړې پر مهال د ډلې ییزې وژنې او بې وسلې ملکیانو د شکنجې او ربړولو په جرم په اعدام محکوم شو. دوه شپېته کلن قمر الزمان د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال دی. د دې ګوند بل مشر ملا عبدالقادر د تیر کال په ډسمبر کې په ورته تورونو اعدام شو. د محکمې له حکم مخکې د بنګلادیش په مرکز ډاکا او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د عاشورا ورځ ده او په دې ورځ باندې په افغانستان کې عمومي رخصتي وي. نن د کابل په شمول د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ویر ماتم په د غونډو په جوړولو سره دا ورځ یادېږي. همدارنګه په دې ورځ خلک خیراتونه ورکوي په توګو وبوي شي. په کابل کې زموږ همکار اسد الله لودی نام دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. لده به واورو چې نن د عاشورا مراسم څنګه ترسره شوي دي. په ځانګړې توګه ویل کېږي چې ځینو چارواکو هم په دې مراسمو کې ګډون کړی. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي، په کابل کې دا د عاشورا په مناسبت غونډې څنګه روانې دي او تر اوسه پورې څه نوې خبرې شته چې اوریدونکو سره یې شریکې کړي؟
ډېر مننه انسب. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د کابل سربیره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د عاشورا د لمانځلو په مناسبت او د محرم د لسم په مناسبت مراسم جوړ شوي دي. په کابل کې دغه مراسم د چارواکو له ویناو سره پیل شول. تر اوسه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت غونډه خبرې کړې. دغه راز د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش په یو بل غونډه کې برخه اخیستې او خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د عاشورا په مناسبت غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وویل چې افغانان په اوس وخت کې سولې ته اشد ضرورت لري. دوی ویل چې موږ له توسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو د ټینګښت ترڅنګ دا هڅې هم ګړندۍ ساتو چې خپل افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کو. یعنی په یو ډول سره ویل چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرې کې نو د هغوی لپاره باید پیاوړی افغان ځواک تر سولې هغوی سره مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش هم د عاشورا په مناسبت یو غونډه کې برخه اخیستې ده. د څو شیبه وړاندې وینا پای ته ورسېده. هغه خلکو غوښتل چې په دې ورځ د ځانون نه وهي، په دې ورځ خپل وینې بې ځای نه تویوي، او غوښتنې وکړه هغه کسان چې د حضرت حسین عاشقان یا مینان دي، هغوی باید په دې ورځ د وینو بانکونو ته ورشي او خپل وینه ورکي. خدا چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش لاندې خبري وورو.
بجاست ما از مردم افغانستان، مخصوصا از جوانان و محبان و پیروان امام حسین علیه السلام بخواهیم که به جای اقدام و برخی از برنامه های دیگری که در بعضی مناطق مشاهده میشه، مانند همزنی و یا استفاده از زنجیرهای تیغدار و خون ریختن با این شیوه ها، اقدام کنند به اهدای خون خود و بانک خون امام حسین علیه السلام تا مردم ما، بیماران ما و مجروحین ما از خون آنها استفاده کنند.
د جمهور ریاست دویم مرستیال په داسې حال کې له خلکو غواړي چې د بانکونو وینو ته خپل وینه ورکړي، چې دا مهال په افغانستان کې په اکثرو روغتونونو کې بې وزله ناروغان د وینې د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي، او حتی اکثره ناروغان دا وس نه لري چې خپل ناروغ ته وینه واخلي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست پخوانی دویم مرستیال کریم خلیلي هم څو شېبې وړاندې په وینا کې وویل چې هغه کسان چې په دې ورځ وینه تویوي باید د وینې له تویدو مخنیوی وکړي، او دا یو ناروا کار وباله، او ویل چې باید ورشي خپل وینه ورکړي. په کابل کې د مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی دی. د افغانستان د کابل د امنیت قومندان ظاهر څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې 15,000 امنیتي ځواکونه موظف شوي تر څو د دې مراسمو امنیت ټینګ کړي. له دې سربېره تر اوسه له ولایتونو نه هم په د امنیتي تدابیرو په اړه د چمتووالي خبرې شوې، او تر اوسه د کومې پیښې خبر نه دی ورکول شوی.
ډېره زیاته مننه اسدالله الدین و چې له کابل یې رپورټ راکوه. په افغانستان کې د عاشورا د مراسمو د بیلابیلو غونډو په اړه یې حال راکړه. په کندهار کې هم یو شمیر ځوانان د وینې بانک ته تللی دي، او د دې ورځې په مناسبت باندې خپل وینې هغه ناروغانو ته هدا کړې ده چې وینې ته اړتیا لري. زموږ خپل خبریال صادق رښتینی را سره له کندهار نه د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په کندهار کې که د عاشورا د مراسمو په اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغلته دا مراسم څنګه روان دي.
کندهار کې د عاشورا د ورځې په مناسبت مراسم نیول شوي دي، او د لومړۍ ناحیې په امام بارګاه کې د دیني عالمانو لخوا ویناوې وشوې. دوی پر ځینو دیني مسایلو وغږېدل، او دغه راز یې د خلکو وغوښتل چې د وینې تویولو پر ځای روغتون ته وینه ورکړي. تر ویناوو وروسته یو شمېر ځوانان چې تقریبا اوس شمېر 300 تنو ته رسېدلی دي، هغه کندهار میرویس روغتون ته تللي دي، او هلته د امام حسین رضی الله عنه د وینې بانک ته وینه ورکړې ده. د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو کلونو دغه ورځې ته په کتو دا تمه لري چې تر 300 زیات، البته د 300 وینو په شاوخوا کې وینه د دغه بانک سره جمع شي. ځوانان یو په بل پسې باندې دي، او ټاکل شوی ده چې تر 12 بجو پورې به هلته خپله وینه ورکړي.
رښتینی صاحب، کندهار بیګا دی وی پیخ شاید وو چې په ترڅ کې د کندهار د والی مرستیال او ځوان فرهنګي عبدالقدیم پتیال دی یو نامعلومه وسلوال لخوا وژل شو. په دې اړه چې دغه وسلوال څوک تر اوسه پورې کومه نوې خبره شوې ده او کنه، تازه معلومات شې دي؟
لومړی خو د عاشورا ورځې ته د پرون راهیسې په کندهار کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او په هغه ساحه کې چې امام بارګاه موقعیت لري، او په دغه سیمه کې اهل تشیع خپل مراسم لمانځي. دلته وسایطو ته هم د تګ راتګ اجازه نشته. د کندهار د والي فرماوین باندې حمله د کندهار د پوهنتون په ساحه کې شوې ده، سره له دې چې پوهنتون هم د ډېره وخت څخه د امنیتي تدابیرو لاندې دي، او کله چې پوهنتون ته څوک تخلیج هغه تلاش کېږي هم. خو دغه امنیتي تدابیرو سره سره حمله کوونکي وتوانېدي چې حمله وکړي او د والي معاون ووژني. د کندهار د پولیسو سره چې اوس تازه ما ارتباط نیولی و دوی وایي چې لا هم دوی نه دي توانېدلي چې حمله کوونکی ونیسي. دوی وایي چې تر همدې وروسته حمله کوونکي د محصلینو په منځ کې ځان پټ کړی و. تر ناوخته پولیسو هلته تحقیقات وکړه خو تر اوسه لا نه دي توانېدلي چې قاتل ونیسي. د دې تر څنګ ټاکل شوی دی چې د ماسپښین پر 2 بجې باندې د فتیال جنازه د کندهار پوهنتون په انګړ کې خاورو ته وسپارل شي.
ډېر زیاته مننه صادق رښتینی او چې له کندهار یې د شورا په مناسبت د مراسمو او همدارنګه د دې ولایت د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال د وژل کېدو په اړه حال راکوه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کندهار د والي د مرستیال او ځوان فرهنګي عبدالقدیم پتیال وژنه غندلې ده. دا یو تروریستي برید بللې ده او یو هیئت ته یې دنده سپارلې ده څو د والي د مرستیال د وژنې په اړه څېړنې وکړي. دا کندهار د والي مرستیال ځوان شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال تیر ورځ په کندهار کې په داسې حال کې چې درس په ټولګي کې ناستو د نامعلومه وسلوال په ډزو وژل شو. له لیکوال او فرهنګپال عبدالاحمد محمد یار سره سالم احمد سالی مرکه کړې ده. محمد یار د قدیم پتیال فرهنګي دوست او ملګری وو. لډیری مودي سره ګډ کار کوو. په سر کې له محمد یار څخه پوښتل شوې دي چې په ورستوي کې ولې پر ځوانو فرهنګیانو بریدونه زیات شوې دي.
افغانستان په تیر ډېر کلونو کې یو ضعیف حکومت درلود. په فساد اخته حکومت او د فساد خلکو او حکومت ترمنځ فاصله موجوده وه. د خلکو اعتماد باور پر حکومت باندې کم و. همدغه یو فرصت برابر کړی و چې تروریستانو او د افغانستان دښمنانو ته د خلکو په منځ کې د ګاچولو زمینه برابره شي. خلکو د منځ څخه همیشه د خلکو دښمنانو پر خلکو باندې بریدونه کړي دي. هغه د خلکو سترګې او د خلکو امیدونه وجود یې درلودې او د افغانستان او د افغانستان د خلکو د شیګنې د پرمختګ د روشنفکرۍ د علم د پوهې غوښتونکي و. هغه لمنځه وړي دي. د افغانستان دښمنان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان او افغانستان ته هر هغه وخت ښه ضربه ورکولای شو چې دوی د پوهې او فرهنګ مشالونه ور ووژنو. ځکه همدغه د پوهې او فرهنګ سرلارې دي چې دوی خپل ولس ته د ویښتیا او د روښانتیا پیغام ورکوي. کله چې ولس را ویښتي روښانه شي په د شو بد د خپل خیر شر د ګټې او د تاوان د تفکیک توان پیدا کړی شي. یا ته به خبره ده چې د پردیو د غلامانو د سوش کار کېدل نه سي. پردیو هم دي اساس باندې دشمن همیشه د ولس پر مغز او زړه باندې گذار کوي.
محمد صاحب تاسو له هغه کسانو څخه یاست چې له ارواشاد عبدالقدیم پتیال سره مولا اول ورځ پیژندل او د فرهنګي سفر کې ورسره ملګری واسته د عمده فرهنګي فعالیتونه څو هم د طالبانو په زمانه کې او هم تر غره ورسته وخت کې.
شهید پتیال یو مشهور ځوان او کیاوړې فرهنګي څیره و. د دې فعالیتونه هر چا ته معلوم دي. د هر چا د یو کیاوړې او تکړه فرهنګي لیکوال او ځوان حقیقت او یو ښه شاعر په صفت باندې پیژندي. د خپل فرهنګي ژوند په اردو کې شاعري کړې و. ژوندۍ او ډېر روشنونکې او ډېر هڅونکې او ژوند بخښونکې شاعري کړې و. د دې ترڅنګ دته د تحقیق په ډګر کې ډېر امیدونه و. ځکه د لبره مرغ په افغانستان کې د جنگونو په دوران کې چې ټول علمي او تعلیمي او تحقیقاتي مؤسسات زیانمن شول په ډېر موارد کې لمنځه ولاړله. نو هغه زمينه د تحقیق د لپاره چې رامنځته شوی و د جنگ دوران څخه مخکې هغه هم لبره مرغ د منځه ولاړله. بیا په دغه د جنگ را ورسته زموږ ځوان کډرونه او علمي ظرفیتونه او د تحقیق هستي یا په ابدي سفر له افغانستان څخه او یا هم په ژوند پردیسانس ول د پټول دنیا کې سره وپاشل ول. نو بیا دغه حوصله دغه ظرفیت ډیر کوم خلکو ته چې تحقیق وکړي. پتیال یو له هغه ظرفیتونو څخه و چې د تحقیق پر دګر باندې د ته ډیر لوی امیدونه موجود و. ځکه د په عمل کې ثابت کړي و چې د په کور د نن په افغانستان کې کوم تحقیقاتي هلې ځلې چې د کړي وي او کوم تحقیق چې د کاوه د ځینې کتابونه لیکلي و، نو هغه د دې څرګندوي و چې شهید پتیال به یوه ډېره روښانه او ښکلې آینده ولري. له بده مرغه چې دغه هستي د افغانستان د دښمنانو په لاس باندې له منځه یوړل شوله. د دې په څنګ کې د ژورنالیزم په ډګر باندې هم کار کړی و، یعنی واقعا درې څلور کاله ما او ده عملا یو ځای په بینانګي ټولنه کې کار کړی و. دی د ښکلا مجلې مسؤول مدیر و. د ده د مدیریت په وخت کې ښکلا مجله ډېره وځلېدله او د ښکلا د پرمختګ او ځلېدو یو هغه بارز عامل هغه د ارواښاد پتیال ډېر ښه مدیریت و.
او په لنډ کې کراته وایست محمد یار صاحب چې د دغسې اشخاصو د دغسې ځوانو استعدادونو د خوندیتوب د پاره ستاسو په نظر حکومت څه کولی سي او ولایتي اداره؟
حکومت خو د ملت د خدمت مسؤلیت پر غاړه باندې لري. له بده مرغه ما مخکې یادونه درته وکړه چې زموږ حکومتونو ډېر وخت خپل مسؤلیت په ښه توګه باندې نه دی ادا کړی. موږ همیشه دا ځوان په دې پوهېدلو په دې پوهېږو چې د افغانستان دښمن همیشه په کمین کې ناستی او همیشه زموږ هستی له منځه وړي. ما به خپله شخصا مرحوم پتیال ته ډېر زیاته یادونه کوله، یوازې ما نه، د ټولو ملګرو دوستانو د ده خوښو هر چا د کابل څخه د افغانستان څخه هر چا دته یادونه کوله، د احتیاط یادونه یې کوله. اما له بده مرغه چې حکومت او چارواکي یوازې د خپلو ګټو په فکر کې دي، هغوی یوازې دا فکر کوي چې څنګه خپلې ګټې خوندي کړي. هغوی خپل کدرونه ساتنې ته توجه نه کوي. تاسو معلومه ده چې حکومتي چارواکي همیشه د تهدید سره مخ وي، نو بیا دغسې چارواکي لکه پتیال غوندي چې ډېر وختونه ډېر زمانې په کار دي چې دغسې یو څوک وروزل شي، او دوی خو چا روزلی هم نه و، د خپل د ده کورنۍ د ده ماحول دی روزلی و، د خپل ځان روزلی و.
عبدالاحد محمد یار چې تاسو ورسره مرکه واوریده د کندهار د والد مرستیال او خوږژبي شاعر لیکوال او همدارنګه څېړونکي محمد قدیم پتیال له نږدې فرهنګي ملګرو څخه و. دا د پتیال په فرهنګي کارونو څرګندونې کولې. اوس راځو بیا هم فرهنګي مسلو ته د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوم.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له رازق فهیم سره د پښتو د معاصر شعر او د ده د خپلو شعرونو په باره کې د برکوال مخیل مفصله مرکه اوري. الهام جمالزی په ادبیاتو کې د مینیمال سبک په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی د اثارو او افکارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې تیرونه په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې و، د افغانستان د نامتو لیکوال او محقق عبدالاحد اشرتی پر اثارو او علمی هڅو باندې رڼا واچول شوه او د فرهنګي خدمتونو قدردانی وشوه. ښاغلی اشرتی چې درې اتیا کاله پخوا په غزنی ښار کې دنیا ته راغی، د لسګونو کتابونو مؤلف او ژباړن دی. دی د برهان الدین رباني د ولسمشری په زمانه کې د افغانستان د علومو اکاډمي مشر شو او د اکاډمیسن تر ټولو لوړه اکاډمیکا رتبه یې ترلاسه کړه. په په 2015 میلادي کال کې د سارګ د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان د نمانځنې د مراسمو د همغږي کمیسیون غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبریال د خبر لمخې په دې غونډه کې برخوالو د هغو پروژو د لومړیتوب په باب چې باید تر 2015 میلادي کال پورې په بامیان ولایت کې عملي شي خبرې وکړې او اړوند وزارتونو او خپلواکو ادارو ته لارښوونه وشوه چې د سارګ د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان له نومونې مخکې د خپل کار په ساحه کې د پروژو په عملي کولو اقدام وکړي. ټاکل شوې ده چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک سازمان د هیوادونو کلتوري مرکز شي. د یادولو ده چې په 2013 کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت په توګه نومول شوی و، خو څرنګه چې په غزنی کې ناامني زیاته وه نو ډېرې پروژې پکې عملي نه شوې. خو د بامیان په باره کې ویل کېږي چې تر 2015 کال پورې به ځینې مهمې پروژې پکې عملي شي. تیرونه یو لسکسه افغان خبریالان د روسیې د خبری آژانس او تاتارستان د کورواکا جمهوریت د خبری آژانس په بلنه روسیې ته لاړل چې دغه هیواد د رسنیو له کار سره له نږدې آشنا شي. په دې سفر کې افغانو ژورنالیستانو له روسیې ژورنالیستانو وغوښتل چې د افغانستان د حالاتو خپرولو ته لا زیاته توجه وکړي. دغه افغان خبریالان په روسیه کې د یوې اونۍ له تیرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.
په تیرو 14 کلونو کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره مختلفو ادارو او اجتماعي ټولنو فعالیت وکړ. په دغو ټولنیزو ادارو کې یوه هغه اداره چې غړیو یې په خپل همت او خپلو امکاناتو د افغانستان په ادب او فرهنګ کې یو نوی باب پرانیست، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی. زموږ همکار باز محمد عابد د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په باب دغه ریپورت برابر کړی دی.
میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو وکلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هره اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوان شاعر مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په څلور کلن دوره کې دومره څه نه زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې چې په تیر یو نیم کال کې زده کړل.
د خپل پښتنه هم يم، د پکتیا ولایت یم. ما دومره ډېر د پښتو په اړه پیژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه دغه د ټول پښتنو ته چې خپل ژبه وپیژني. ما هم بهیر له لارې خپل ژبه پیژندلې ده. خپل پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړي دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیاتو پوهنتون نه دی لوستلی. د یو نیم کال کېږي چې زه میرمن بهیر ته راځم، داسې احساس وم لکه چې ما د ادبیاتو پوهنتون لوستلی. څلور کلونه په مسلیت په دوره کې ما دومره څه زده نه کړل لکه دومره مې چې په یو نیم کال کې د میرمن بهیر څخه زده کړل.
د مینا نظري په نوم یوه بله شاعره چې د تیرو اوه کلونو راهیسې میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کره کتنې ته وړاندې کوي، وایي چې په بهیر کې د کره کتنې له امله یې خپل شعرونه تغزلي کړي دي.
زما شعر اکثرا کره کتنې ته وړاندې کوم. غواړم کره کتنه پرې وشي او د ټولو نظر پرې واخلم کوم نیمګړتیاوې چې زما په شعر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي. که ډېر خبرې پرې وشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا کرد هم شي. زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده، ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم.
لیمن یزای چې د تیرو سلورو کلونو رئیس د دغه بهیر په ونیزو غونډو کې برخه اخلي، وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډیر څه زده کړي دي.
زله 2013 کال نه را پدې خو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې ما چې زه کله په هم صنف کې ما ماشوم او ما زما زینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سیمه لیکل کاغه تاسو دی مغه زمان نو راونی سه د اوس سره پرتل کړې نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړې دي. یعنی بهیر کې څه کوم نقد او کومه کره کتنه کیږي هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی دی. بهیر کې ما ډېر څه زده کړې دي، نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډېر څه تغییرات راغلل.
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبی او کلتوري موضوعاتو سربیره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کیږي، د دغه بهیر یو پال میرمن تورپیکی ممن دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
د شعر او د داستان په څنګ کې خویندو ته فرهنګي جرأت ورکول کېږي چې دی په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونده واخلي او څنګه پښتو ادبیاتو ته کار وکړي. د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه دلته لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کېږي. هره اونۍ مونږ یو مضمون خبرې کېږي، یا د وروڼو لخوا یا د نورو هغه خویندو چې لاسرسی لري بعضې معلوماتو ته، هغه ټول خویندو سره شریکوي. نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د ستایل وړ دي، خویندو ته ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې دا فعالیتونه دا هڅه وهند نور هم زیاته شي.
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی، تر اوسه پورې مسلسلي